دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي روغی جوړې د عالی شورا رئیس او په دوحه کې له طالبان سره د بین الافغانی تفاهم په مذاکراتو کې د حکومتي هیات مشر عبد الله عبدالله نن د یکشنبه په ورځ له ژورنالیستانو سره د خبرو اترو په دوران کې ویل د دې لپاره چې روان مذاکرات بریالي شي نو طالبان باید د نوموړو په وینا حتما تشدد کم کړي او دواړه لوري باید د بشری ملحوظاتو په بنا د یو موقت اوربن او بیا وروسته د یو دایمي اوربن لپاره موافقې ته رسیدو لپاره کار وکړي. عبدالله عبدالله ویل دا خبره غلطه ده که څوک په دې فکر دی چې د تلفاتو د کچې لوړېدل به خلک د سولې لپاره زیات امیدوار کړي. ښاغلي عبدالله ومنله چې د څو کلونو زړې لانجې په یوه او یا دوه ورځو کې نشي حل کېدی او زیاته کړه چې د جګړې دوام تر ټولو زیات تاوان د افغانستان ولس ته رسوي. عبدالله عبدالله د طالبانو دا وړاندیز قبول کړ چې د مذاکراتو په وخت باید خارجیان نه موجود خو نوموړي ویل ممکن چې کله کله مرستې ته اړتیا ولیدل شي. له دوحې نه د امریکا غا خبریال رحیم ګل ساروان په خپل ریپورت کې وایي ممکن چې د دواړو خواوو ترمنځ رسمي مذاکرات سبا د دوشنبه په ورځ او یا د سه شنبه په ورځ پیل شي. خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دوحه کې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل کېدو د تشدد او تاوتریخوالي د کچې په کمولو کې مرسته نه ده کړې. د دغه وزارت یوان فواد امان نن د یکشنبه په ورځ د اسمبلی په درشتمه په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې په امنیتي وضعیت کې فرق نه دی راغلی او نه د تشدد کچه کمه شوې. د دفاع د وزارت د وایان په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو په یویشو ولایتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره نښتې کړې دي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د شنبه په ورځ د دوحې د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې د نړۍ مشرانو هم په خپلو ویناګانو کې تر ټولو د مخه د اوربند په ټینګولو باندې زیات تاکید کړی و او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې له طالبانو سره اوربند ته ورسیږي. د دفاع د وزارت وعن ویل چې طالبانو تیره شپه په قندهار، قندوز او کاپیسا کې د امنیتي ځواکونو دیارلس تنه غړي وژلي دي او شپاړس کسان یې ټپیان کړي دي. د قندوز ولایتي چارواکو هم تیره شپه د ښار په شاوخوا او د امام صاحب په ولسوالۍ باندې د طالبانو په بریدونو کې د پنځو پولیسانو د وژلو رپورټ ورکړی دی او وایي چې څلور کسان ټپیان شوي دي. د والي وایان امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د دغه ولایت د شینوارو په ولسوالۍ باندې هم حمله کړې وه او نوموړي د دولس طالبانو د وژلو ادعا وکړه. په عین وخت کې طالبانو د قندهار د ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په پوځي مرکز باندې هم برید کړی دی. درې تن عسکري وژلي دي او نهه کسان یې ټپیان کړي دي. د دوه سوه پنځه اتل قلي اردو یوان تورن محمد صادق عیسا امریکا غږ ته وویل چې حکومتي ځواکونو په ځواب کې پر طالبانو باندې هوایي بمباري وکړله او اووه دېرش تنه وسلوالي ووژل. طالبانو د میوند په ولسوالۍ کې هم پر یوه نظامي مرکز باندې د موټر بم حمله کړې ده. یو عسکر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي خو طالبانو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو د دغو ادعاګانو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محب وای چې د دوحې د سولې په مذاکراتو کې به د هغو لاسته راوړنو په باب د طالبانو سره معامله ونشي چې حکومت د تیرو نولسو کلونو په دوران کې حاصل کړي. حمدالله محب نن د یکشنبه په ورځ د وږي اسمبلی په درشتمه دا خبره د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني او یو شمیر وکیلانو سره د ملاقات په وخت کړې. په عین وخت کې په کابل کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د دوحه د سولې د مذاکراتو په افتتاحي مراسمو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د غیابت نه وروسته د افغانستان د سیاسي چارو ځینو څارونکو اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې ایران اوس هم د طالبانو د ځینو ډلو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام غوره کول د افغانانو پورې اړه لري او متحده ایالات نه غواړي چې کوم مشخص او ټاکلې سیاسي سیستم پر افغانانو باندې تحمیل کړي، خو هغه د متحده ایالاتو د موجوده سیاسي نظام مثال ورکړ او ویل دیموکراسي چې په دوراني ډول سیاسي قدرت ته د رسیدو پر اصول باندې ولاړه ده تر ټولو زیات مثمر او ګټور سیاسي نظام دی چې د خلکو د اکثریت خوښه هم تمثیلوي او په عین وخت کې د اقلیتونو د حقوقو ساتلو تضمین هم کوي. خو بیا هم هر هیواد خپل ځانګړي شرایط لري او هیڅ یو ټاکلی او مشخص سیستم د ټولو لپاره یو شان کار نه ورکوي. او متحده ایالات هم نه غواړي چې خپله خوښه پر بل چا باندې تحمیل کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د 15 تازه پیښو د ثبتېدو رپورټ ورکړی. د افغانستان پر روان جنگ کې د وژل شوو دولتي منصوبینو او د امنیتي ځواکونو د غړو کورنیو او مشرانو نن د یکشنبې په ورځ د سمبولې په 13مه د جلال آباد په ښار کې غونډه کړې. د غونډې برخوالو امریکا غږ ته وویل چې بچیانو یې د هیواد په خاطر د خپلو سرونو قرباني ورکړه، خو حکومت دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول امتیازات نه دي ورکړي. د فراه په ولایت کې سبا د دوشنبه په ورځ د 50 کم عمر ماشومان ته د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر کمپاین پیل کیږي. خبرونه د واشنگټن نوري څارونکي وایي کسان چې هند او چین د لداخ په غرنۍ سیمه کې لازینو سرحدي علاقو نه د خپلو پوځونو د لیږل کولو په اړه موافقه کړې، خو څارونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات لرې کول به دومره اسان نه وي. لداخ چې د همالیا د غرونو په لوړ څوکې کې موقعیت لري د کنټرولول لپاره د هند او چین د پوځونو ترمن څو باندې خونړۍ نښتې شوې دي. له مصر، اردن او متحده عربي اماراتونو وروسته د بحرین شاهي دولت هم د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د اسرائیلو سره د ډیپلوماتیکي اړیکو د ټینګولو اعلان وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل اسرائیل او بحرین په تجارتي او ډیپلوماتیکي برخو کې د خپلو اړیکو د عادي کولو پریکړه کړې ده او ژربا خپل سفیران هم تبادله کړي. ټرمپ دا د منځني ختیځ لپاره یو تاریخي شیبه وبلله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم له عربي نړۍ سره د ډیپلوماتیکي اړیکو قائمول په منځني ختیځ کې د سولې یو نوې دوره بللې او ژمنه کړې چې اسرائیل به له عربو سره د تجارت، روغتیا، ټکنالوژۍ، تعلیم، امنیت او کرهنې په برخو کې همکاري پراخه کړي. خو ایران د بحرین د شاهي دولت د مشرانو دغه پریکړه غندلې ده او وایي چې سیمه به بې ثباته شي. د ایران د خارجه وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل شوي چې د بحرین واکمنان به له دې نه وروسته د صهیونیستي رژیم په جرمونو کې شریکي او د سیمې امنیت او د اسلام لپاره به یو دایمي خطرې. په داخل د بحرین کې هم ځینو خلکو د خپل هیواد د مشرانو پریکړه لاره بسره خیانت بللې او ترکیه هم غندنه کړې. بحرین چې د خلکو اکثریت شیعه‌ګان دي، قدرت د سنی اقلیت د شاهي کورنۍ په لاس کې دی او په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو تر ټولو غټه نظامی اډه هم په بحرین کې موقعیت لري. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د امریکا د متحده ایالاتو په دریو ساحلي ایالتونو کالیفورنیا، واشنگټن او اوریګان کې په ځنګلي اورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 30 لوړ شوی دی. د ان بی سی تلویزیونی شبکې نن د یکشنبه په ورځ د وږي په 13مه رپورټ ورکړ چې په لسګونو کسان لا درک دي او په لسهاو زره خلک له خپل کورونو تښته مجبور شوي دي. یالاتی چارواکو خبرداري ورکړی ممکن چې د تلفاتو کچه نور هم لوړ شي او پر خلکو باندې غږ کړی دی چې ژر تر ژره هغه سیمې خالی کړي چې د وحشي ورونو د لمبو په لار کې پرتې دي. د ځنګلي ورونو تر ټولو زیاته تباهي د اوریګن او کالیفورنیا په ایالت کې رامنځته کړې. په کالیفورنیا کې 4000 کورونه او ودانۍ سوځول شوې دي. 3.2 میلیونه هکتار شنه ځنګلونه یې ایره کړي دي. د واشنگټن د ایالت گورنر دا وحشي ورونه د چاپیریال ورونه بلل او د یونان پولیسو د شنبه په ورځ د هغو زرهاو غیر قانوني کډوالو په خلاف اوخه بهون کې غاز استعمال کړ او په ډنډو باندې وهل چې د لسباس په ټاپو کې کډوالو د کم د سوځېدو لامل بې ځای شوې دي او د بے سرنوشتۍ په حالت کې د سړکونو په سرګرځي. دا حالت چې د افغانستان، عراق او سوریه په شمول د نړۍ د څو ملکونو اتباع پکې شامل دي په قشاقي توګه په خطرناکو آبي لارو باندې له ترکیې نه یونان ته ځانونه په دې امید رسولي وو چې په لویدیځه اروپا کې به سیاسي پناه واخلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
درنو
اوریدونکو،
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکره کوونکو هیئتونو پرون د شنبه په ورځ چې د سپتمبر 12مه کېږي په دوحا کې تعارفي غونډه وکړه او دواړو خواوو د اوربند په ټینګېدو او د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کړی دی. په دغه تعارفي غونډه کې دواړو خواوو د ارتباط ټیمونه معرفي کړي دي. رحیم ګل ساروان د قطر نه په دې حقله راپورټ راکړی دی.
مننه. په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لړۍ د غزولو لپاره نن یک شنبه دلته په قطر کې د دواړو لورونو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ تخنیکی ناسته وه. په دغه تخنیکی ناسته کې دواړو لورو پر دې سره بحث کاوه چې پراتونکو ورځو کې د مذاکرات لپاره اجنډا څنګه ترتیب کړي، څرنګوالی څرنګوي. د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په دوحه کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی او باید هڅه ټوله په دې وي چې دغه مذاکرات نتیجې ته ورسیږي.
دا چې بیا څومره دوام کوي دا مذاکره دا ځلې بیا دوه لخوا باید سره کینی او دا پر دا مسایلو باندې خبرې وکړي او تصمیم ونیسي. موږ کوم قطعي شرط پکې نه لرو.
ډاکټر عبدالله ویل چې روحیه مثبته وه. هغه دا هم وویل چې د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتنه په پلان کې نه وه، خو څلور اړخیزه ناسته په پلان کې وه، خو دغه ناسته هم نه ده شوې. ډاکټر عبدالله دا هم وویل د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه د خلکو غوښتنه ده. هغه په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړې د شدت په تړاو او د ځینو چاودنو په تړاو وویل چې خلق واړی چې دغه تاوتریخوالی راکم شي او دلته په دوحه کې دغه مذاکرات یو نتیجې ته ورسیږي.
موږ موافق یو سره چې د نن په د مذاکرې په خونه کې الته خارجیان حضور ونه لري، خو د کېدای شي چې د خارجیان مرستې ته په یو مرحله ضرورت پیدا شي.
په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي دغه خبری کانفرنس ته وویل تیر ورځ چې د طالبانو له مذاکراتي پلاوي سره ناسه درلودله روحیه مثبته وه او دواړو لورو دا توافق وکړ چې تخنیکی ټیمونه به په دغه ورځو کې کار پرمخ ویسي.
په دې باندې هغه سره وصول ته پام سي وصول سي دواړو خواوو به د تماس ګروپ سره تشکیل کړي، اته به معرفي کړي، یو بل سره وکیني، یو بل سره خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې یو مثبت روحیه یو مسلکي روحیه پکې حاکم او د پروسه که په دغه روحیه مخکې لاړ شو امیدوارم چې دا تعهد او مسؤلیت
و طرفه ده. د طالبانو له لوري د تماس په ګروپ کې څوک دي؟
د افغانستان د اسلامي امارت له لوري څخه شیر محمد عباس ستانکزی صاحب، محترم مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ محمد قاسم صاحب، ملا نور الله نوري صاحب او داسې نور دغه د دې ټیم د تماس د ګروپ لپاره ټاکل شوی دی.
دا چې په قطر کې به د مذاکراتو دا لړۍ تر کله غځیږي دواړه لوري وایي چې دا ښایي وخت واخلي، پیچلي مذاکرات وي، خو تمه یې دا ده چې دغه مذاکرات یوې نتیجې ته سره ورسیږي.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ خبرونې د واشنگتن نه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان غواړي جګړې ته د زور ورکولو لپاره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز حاصل کړي. دغه کارپوهان وایي چې طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د اوربند وروسته ښایي ونشي کړی چې خپل جنګیالي د جګړې ډګر ته بیرته راولي. د امریکا غږ خبریال لیمین نیازی د کابل نه راپورټ رالیږلی دی.
یو شمیر شنون کې باور لري چې طالبان غواړي بین الافغاني مذاکرات په پای کې ښه امتیاز ترلاسه کړي، نو د همدې لپاره دوی د اوربند پر ځای تاوتریخوالی زیات کړی دی. د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
طالبان خپل زور آزمایي ښیي چې په دې ډول وښیي چې دوی ډیر قوي دي او ډیر زورور دي، تر څو هغه امتیازونو لپاره چې دوی دلته راټول شوي دي دغه مذاکرې لپاره د هغه امتیازګریو لپاره ښه لوبیګري کړې وي او ښودلې وي چې دوی تر شا ډیر زور دي او دوی کولای شي د زور له طریقه دغه موضوع ترلاسه کړي.
خو طالبان ولې اوربند نه کوي؟ د سیاسي چارو کارپو جمال ناصر اصولي په دې اړه وویل
دوی غواړي چې داسې نوی چې غوربند وکړي او پر سبا د خبرو کې کړکیچ رامنځته شي، یو ځل بیا جګړه پیل شي، نو دوی به ونشي کولای چې خپل جنگیالي راون کړي او یو ځل بیا یې جګړې ته سوق کړي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دوام لري، افغان حکومت ویلي چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته شدت ورکړی دی. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو مشر هلمند هلمند وایي چې طالبانو باید د مذاکراتو په جریان کې اور باندې اعلان کړی وو او په کار نه و چې د ځواک خودلو لپاره یې تاوتریخوالی زیات کړی وی.
افغانان یا د افغان دولت د مخالفینو یا طالبانو سره په یو میز باندې بحث کوي، هغه بحث هم د راتلونکي نظام او د سولې لپاره وي، نو دغه باید مطلق اوربند وای.
سیاسي کارپو سلیمان سباون هم وایي چې طالبانو د ځواک خودلو لپاره حمله زیاتې کړې دي.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې طالبان په دغه کار سره وړي خپل اداوي ثابت کړي او وخی چې موږ په افغانستان کې څومره حاکمي، زموږ نظام څومره حاکم دی او موږ د څومره ونډي مستحق یو. نو فکر نه کوم پرته لدی بل کوم خبره او بل دلته خو جنگي جبهه ده، جنگ دی، هر ورځ جنگ د زیاتېدو په حال کې دی او د کمیدو نه.
پرون د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په داسې مهال شروع شوې چې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده. په وروستي مورد کې نن طالبانو د کندهار په شوالی کوټ کې د ملي اردو په یو مرکز برید کړی دی. همدارنګ دغه ډلې په کاپیسا ولایت کې هم افغان پولیسو ته مرګ شو بلاړولې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په حق لا په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن ویلي دي د خبرو د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې ټول خواوې په مهمو ټکو د یو بل خبره ومني. زمونږ همکار نظرانی یوسفزی د رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده.
مومن صاحب، لومړی پوښتنه خو دا ده چې دا لومړی ځل دی افغانان په منځ کې د سولې لپاره خبرې کوي، تاسو څه غنئ د کامیابۍ امکانات به څومره وي؟
ډېر ښه شروعات دی، خو زه فکر کوم چې له مسلې پکې ډېرې دي، ځکه چې د دولت موقف او د طالبانو په دا کې ډېر زیات تفاوت دی. دولت دا غواړي چې طالبان وربند وکړي، طالبان وربند نه مني، ځکه چې هغې دا ګڼېږي چې که وربند شو نو د هغې دا مقاومت او دا مزاحمت دا هر څه ختمېږي، دا په خطرې کې دي. بل دا چې دولت دا غواړي چې یو پارلیمنټ هم شته، یو منتخب دولت هم شته، طالبان نه راشي شامل شي. که داسې کېدی خو دا به ډېر مخکې شوی، طالبان دا هم نه مني، ځکه چې هغې وایي چې دا خو دا دولت چې کوم جوړ دی پارلیمنټ، دا خو د امریکې د فوج د قبضې نه پس هر څه جوړ شوي دي، نو موږ د هغې سره اختلاف لرو. اوس د افغانستان کې خو یو قانوني اساسي هم شته، نو دې خبره مخکې تللی شي چې یو موقت حکومت باندې خبرې ترې شروع شي چې پای کې طالبان هم وي او نور دغه پکې هم وي، د دولت خلک هم پکې وي، بعضې نور ګوندونه هم پکې وي، او د هغې دپاره یو لوی جرګه غوښتل شي او هغه د هغې چې کوم دی منظوري ورکړي، ځکه چې په قانوني اساسي کې خو د هغې څه دغه نشته.
مومن صاحب، په دغه مسلو باندې کوم چې تاسو چې کوم باندې خبره وکړه، د دې په حل کې چې یا طالبان اوربند ته مجبور کړی شي، په دې کې د پاکستان کوم رول تاسو وینئ کې دی شي چې هغه کوم رول ولوبوي چې په هغه باندې خپل نفوذ نه کار واخلي؟
ورې د پاکستان رول دا دی چې د طالبانو باندې مشران پاکستان کې وسیږي او پاکستان وخت په وخت دا چې کوم دی استعمالوي. خو چې کوم بنیادی خبرې دي، زه فکر کوم چې هغه کې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني، ځکه چې د هغې مجبوري خو خپل طرف ته، خو هغې دا وایي چې موږ چې را شل کاله دا مبارزه وکړه، مقاومت هم وکړو، زموږ دومره خلک چې کوم دی نو دغه شو مړه شو، دومره ژوبل شو او دومره خلک اوس هم لګیا دي، نو هغې ته به موږ څه جواب ورکړو که موږ د خپل بنیادي موقف نه چې کوم دی نو دغه شو لاړ شو بل موقف واخلو. د پاکستان سیاسي زور فوجلی، خو دا زور چې دی چې د طالبانو ته دا ترغیب ورکو چې تاسو خبرو ترو کې شامل شي. اگر چې هم د ټول پاکستان دغه نه دی پای کې طالبانو خپل بازی دغه چې کوم موقف هم پکې شاملو او طالبان په دې پوهیږي چې خلک د جنگ نه ستړي شوي دي او امن غواړي. د امریکې هم فشار او خلکو د افغانستان د ولس هم فشار.
مومن صاحب تاسو څه ګڼئ چې دغه مسلې چې کوم تاسو په خبره وکړه د دې د حل لپاره څه لکه ښه داسې عملي اقدامات دوی چتولی شي دواړه خواوې دواړه طرفونه چې یو د مثبت طرف ته لاړ شي؟
زه فکر کوم چې باید چې یو موقت حکومت باندې دواړه دغه اتفاق وکړي او طالبان چې کوم دی د امن اعلان وکړي ټول افغانستان لپاره چې چا چا نه څه جرمونه شوي هغه دې ټول معاف کړی شي او یو موقت حکومت دې جوړ شي چې پاکې دولت خلک هم وي طالبان پکې هم وي او نور چې کوم ګوندونه هغه هم پکې تاجک هم پکې ازبک هم پکې ترکمن هم پکې پلوش هم پکې هزار هم پکې دا ټول پکې دغې ټول نمائنده کړي او د هغې توثیق یو لوی جرګه وکړي او دا د یو توکار دپاره وي او د هغې نه پس چې کوم دی په ملکي انتخابات وشي بعضې خبرو کې دوی په اساسي قانون کې ترمیم کول غواړي دومره ګرانه خبره نه ده هغه هم کېدای شي یو لویه جرګه د هغې هم دغه کولی شي چې په اساسي قانون کې تا دا ترمیم په کار دی چې د طالبانو چې کومه بنیادي مطالبه ده اسلامي نظام چې د هغې چې کوم دی نو دغه وکړی شي هغې ته پروټیکشن ورکړی شي. تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په کندز کې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خار په دویمه ناحیه کې په امنیتي پوسټه باندې برید کړی دی. په دغه برید کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولي قومندان هم دی. ګل رحیم نیازمند د کندز نه راپور شاکړی دی.
تیرش په وسلوالو طالبانو د کندز خار د دویمې حوزې د شینوارو په کلی کې پر امنیتي پوسټه برید وکړ چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولي قومندان عبدالواحد هم شامل دی. د کندز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه نور ټپیان شوي او موټر سایکلونه یې تخریب شوي دي.
تیرش په د کندوز ښار دویمه حوزه اړوند د شنوارو په پوسټو وسوال مخالفینو بریدونه وکړل چې په دغه خطو کې لاستنه طالب وسوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دوی درې اراده موټرسکلونه هم ویجاړ شوي دي. په تاسف سره په دغه خطو کې 15 ملي او محلي پولیس شهیدان شوي او څلور نور ټپیان دي. همداشان تیرش په د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چې عملیات سره شوي دي په دغه عملیاتو کې درې طالب وسوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دوی درې اراده موټرسکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
یو ورځ وړاندې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دغه ولسوالۍ د بازار په یو څنډه او بوتکشان کلی کې عملیات کړي وو چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو. په کندوز کې ځوانان وایي چې دوی هر ورځ د جګړو شاهدان وي او هر ورځ د خپلو نږدې خپلوانو او همزولو په جنازو کې ګډون کوي چې په جګړه کې وژل شوي وي. څو تنه ځوانان د سولې روانو خبرو ته خوشاله دي او هیله لري چې یو وخت به په هیواد کې سوله حاکمه شي.
موږ خپل غزوانان خپل احساسات نسو بیانولای چې موږ څومره خوشاله یاست د سولې ته. یو موږ نه چې ټول افغانان د سولې ته خوشاله دي. موږ تیرو څلوېخ کلو کې سیدا څومره جګړې دي د تنظیمونو په مابین کې سره نور موږ واقعت سره موږ ستړي بالکل له جنگ او صلح غواړو. مرکزی حکومت دا غواړو.
موږ افغانان نور د جنگ نه ستړي سوي یو. موږ سولې غواړو. سولې زموږ حیات تضمینوي زموږ ژوند تضمینوي. د ټول هیوادوالو هغه ارمان او هدف دی او د دې لپاره ټول هیوادوال په ګډه د باید موږ د صلح اواز به اوچت کو چې موږ صلح غواړو. د جنگ سره سی وسو خارجي هوادونه غفتر از موږ د افغانانو داده چې موږ د صلح راوستلو لپاره نور موږ سره مرسته وکړي کومک وکړي ترڅو موږ هواد دغه بدبختی نه وژغورو سي. او افغانان باید د صلح لپاره ګړندی ګامونه اوچت کړي. هرڅه هستیز موږ په جنگ کې نابود شوه ده.
د کندوز خلک وایي چې که څه هم د خلکو هیله او ارمان دا و چې طالبان به د سولې د خبرو په لومړۍ ورځ د اوربند اعلان کوي خو خلک اوس هم هیله مند دي چې یوه ورځ به د طالبانو لخوا د سولې د خبرو په ترڅ کې د اوربند اعلان واوري. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې د کورونا د ویروس د وبا د خپرېدو له امله د ملک اقتصاد سخت ځپل شوی دی او ملي عواید زیانمن کړي دي. د دې وزارت د اټکل له مخې ممکن سږ کال د افغانستان د اقتصادي ودې سطح د صفر نه هم ښکته شي. د امریکا خبريال اکرام شیرواری د کابل نه راپور را کړی دی.
په افغانستان کې د روان مالی کال د پیل دوه میاشتې وروسته د کورونا وبا خپره شوه چې په ټول هیواد کې د ژوند په چارو ناسمه اغیزه وکړه او د نږدې 15 میاشتو لپاره یې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ودرول. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې کورونا وبا دغه هیواد د ملي عوایدو د راټولولو بهیر هم زیانمن کړی دی. دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویان شمروز خان بجدي امریکا غا غشنر علي ته ویل چې د مالی وزارت د تیر کال د نه میاشتو پرتله د کال په نهه میاشتو کې 3 میلیارد کم عواید راټول کړي دي
چې هغه عمدترین علت یې هم د کورونا مرض و.
د مالی وزارت ویان پر ملي اقتصاد باندې د کورونا د وبا د ناسمو اغیزو په اړه ویل چې دغه وزارت اټکل دا دی چې سکل به د ودې کچه له صفر څخه هم ښکته لاړ شي.
خو اوس چې آهسته آهسته حالات مخ په ښکېدو دي، موږ هم کوشش کوو چې هغه د خپل وس او توان تر ممکنه حده پورې ملي عواید پر راټول کړو، په داسې برنامو باندې د تطبیق حالت ته ولاړ شو او پروګرامونه جوړ کړو چې په تدریجي ډول بیرته باندې دغه اقتصادي حالت ښه شي.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د فقر د کچې زیاتوالی او د عوایدو کموالی ته په پاملرنې په 2000 کال کې به د دغه هیواد اقتصادي وده له 15.5 څخه نیولې تر 8.4% پورې راټیټه شي. د دې وړاندې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان اقتصادي وده به په روان 2000 کال کې تر 3.3% پورې لوړه لاړ شي. نړیوال بانک په یو راپور کې چې د چنګاښ د میاشتې په 15 خپور کړې د افغانستان پر اقتصادي وده د کورونا وایرس اغیزې خورا ژورې بللې. نړیوال بانک خبرداري ورکړي چې دا وایدو د کموالی او د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له امله به په روان میلادي کال کې په افغانستان کې فقر تر کرښې لاندې د افغانانو شمیر له 15% څخه 22% ته لوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اټکل ډیر خوشبینانه دی او دا ځکه چې د 15% اټکل درې کاله وړاندې شوی او د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وړاندې هم په دغه هیواد کې د فقر کچه زیاته شوې وه. افغان حکومت په افغانستان کې پر خوارو خلکو د کورونا د وایرس د وبا د ناسمو اغیزو د کمېدو لپاره د 240 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د ملي دسترخوان په نوم د خوراکي او اړتیا وړ موادو د ویشلو یو پروګرام په دوه پړاوونو کې ترتیب کړی او اعلان کړی دی. خو د افغانستان پارلمان په دې پروګرام کې د ممکنه درغلې او فساد د شتون د اندېښنو له امله دا پروګرام رد کړی دی. شمروز خان مجدي وایي چې وړ مورس د مالی وزارت سرپرست ولسی جرګې ته تللی او وکیلانو ته یې د دغه پروګرام لپاره د بیلو شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي دي.
ملي بودیجې د اصولنامې په اساس باندې هغه مصارف چې هغه نړیوال همکارانو سره دي یا د افغانستان د حکومت په اختیار کې نه دي، غیر اختیاري، هغه کې که پروژه کمیږي زیاتیږي تغییرات پکې راځي، د مالی وزارت هغه قانوني صلاحیت دا دی چې صرف پارلمان ته د اوو ورځو په درشل کې د دغه تغییراتو معلومات ورکړي. نور نو د هغه مصارف او هغه صلاحیت نه د مالی وزارت سره دی، نه د افغانستان د حکومت سره، ځکه د نړیوالو همکارانو سره دی، غیر اختیاري مسله ده.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې ډېرې کمې شوي او وسره ژوند هم عادي حالت ته ستول شوی او کاروبار هم تر ډیره بیرته پیل شوی دی. د امریکا وزارت د یک شنبه په ورځ په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د 15 پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله ترکه وایي چې د کرونا د وایرس تازه پیښې په شپږ ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد ټول لابراتوارونو کې 502 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 15 تنه مثبت شوي او 404 تنه بیرته روغ شوي او 8000
د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو له 1.5% څخه زیاتې بیرته ښه شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نو اوریدونکو، د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په فرا کې د پولیو د واکسینو کمپینونه بیرته پیلېږي، خو د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو واکسین د فرا د مرکز نه پرته په ټولو ولسوالیو کې یوازې په کلینیکونو کې تطبیقېږي. خوشحال زلان په دې حق له راپور را لېږلی دی.
د
په فراه کې د روغتیا اړوند سیمایز چارواکي تر یوې اوږدې مودې راوروسته د پولیو واکسین کمپاینونو د پیل لپاره تابعانیستي. د فراه د عام روغتیا ریاست کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي د روانې سپتمبر میاشتې پر 14 نیټه د پولیو واکسین کمپاین بیرته پیلېږي، خو په وینا یې د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو واکسین د فراه مرکز پرته په ټولو ولسوالیو کې یوازې کلینیک پر کلینیک تطبیقیږي، چې د دې ګواښ په پایله کې به زیات شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوی خلاص بارو. اوس د امریکا غږ